آزادی رادیویی مجله.
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ، اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې له قاموس لیکونکي ډاکټر محمد بهیج عثماني سره زموږ د همکار نورګل شفق مرکه اورئ.
موږ په لومړي سر کې داسې فکر وکړ چې انګریزي پښتو قاموس باندې باید داسې کار وکړو چې دغه قاموس له ټولو اړخونو څخه یو معیاري قاموس وګرځي.
سندرغاړی احمد شاه سندره راته بولي.
دا سندره سه اوس زتا استوایم دا سندره 50 کاله کسلوی کاله مخکې دا سندره وای.
لاندې کایت که وخت و نور مطالبم لرو د اونې فرنګي خبرونه صفی الله ستانک زیر اوروي.
د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د غبرګولی د میاشتې په اتمه د ملي آرشیف د مطالعې سالون پرانیست. د بختر اژانس د خبر له مخې د ملي آرشیف د مطالعې دا سالون د ترکیې د تیکا موسسې په لګښت جوړ شوی. په هغې غونډه کې چې په همدې مناسبت په ملي آرشیف کې جوړه شوې وه، د اطلاعات او فرهنګ وزیر د افغانستان او ترکیې ترمنځ د دوستانه اړیکو په باره کې خبرې وکړې. ویې ویل ترکیه په بیلابیلو برخو کې په تیره په فرهنګي برخه کې له افغانستان سره ډېرې مرستې کړې او اوس هم موږ د ملي آرشیف د څېړونکو د مطالعې سالون د سنبالولو په برخه کې د ترکیې د یو بلې مرستې شاهدان یو. په دې غونډه کې د ملي آرشیف رئیس معصومی نظری هم د تیکا موسسې د شوې مرستې په خاطر مننه وکړه او ویې ویل د ملي آرشیف د مطالعې له سالون څخه په یو وخت کې 40 تنه څېړونکي استفاده کولی شي. دغه راز د تیکا موسسې رئیس سلیمان شاهین په افغانستان کې د تیکا موسسې د فعالیتونو په باره کې خبرې وکړې او څرګنده یې کړه چې د ملي آرشیف مطالعې د سالون سمبالښت له ملي آرشیف سره د دغې موسسې د مرستو پیل ده. یاده دی چې په دې غونډه کې د اطلاعات او فرهنګ وزیر د دغه وزارت ستاینلیک د تیکا موسسې رئیس ته ورکړ. د تاریخي اثارو قاچاق افغانستان زیانمن کړی. د ملګرو ملتونو د سازمان علمي او فرهنګي ادارې یونسکو ویلي افغانستان د تاریخي اثارو په لحاظ یو بډای هیواد دی، خو دې برخې ته نه پاملرنې دغه هیواد د ارزښتمن میراث زیانمن کړی دی. د یونسکو رئیس میرمن ارنا بوکووا چې د دویم ځل لپاره کابل ته راغلې ده، د تاریخي اثارو د ساتنې لپاره د پولو کنټرول، عامه پوهاوی او په دغه هیواد کې د ظرفیت لوړول مهم بولي. میرمن بوکووا وایي چې یونسکو د افغانستان د تاریخي اثارو د قاچاق د مخنیوي لپاره نوی پیشنهادونه لري چې لمخې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د دغو آثارو د قاچاقولو مخه نیول کیږي. نوموړي څرګنده کړه د موزیمونو عالي شورا د یونسکو په مرسته د تاریخي آثارو د قاچاقو د مخنیوي لپاره یو سور لست برابر کړی دی. د دې لست لمخې هغو توکو ته د صادر او وارد اجازه نه ورکول کیږي چې فرهنګي، هنري او تاریخي مسلې پکې شامل وي. د یونسکو مقامات وایي د دغو هڅو په لړ کې په تیرو 15 کلونو کې د لندن د هیترو په هوایي ډګر کې 3.5 ټنه مواد ضبط کړي او افغانستان ته یې استولي دي. اندونیزیا د هرات ولایت له علمی فرهنګي او اکاډمیک مرکزونو سره مرسته ته لیواله ده. په کابل کې د اندونیزیا سفیر هرات ته په خپل روسي سفر کې ویلي اندونیزیا د هرات ولایت له اکاډمیک مرکزونو سره مرسته ته چمتو ده. د اندونیزیا سفیر په هرات کې د هرات د کرهنې او انجینرۍ پوهنځي کتلي او په مختلفو برخو کې د مرستو ژمنه کړې. د هرات پوهنتون سرپرست رئیس عبدالله فایز اندونیزیایي پلاوي ته د هرات پوهنتون د ایډیټوریم د جوړولو وړاندیز کړی. تیره جمعه په لوګر کې د سنزلګل کلنۍ مشاعره ترسره شوه. دې مشاعرې ته د لوګر په ګډون له پلازمېنې کابل، پکتیا او یو شمېر نورو سیمو نه هم فرهنګیان او شاعران ورغلي وو. د سنزلګل د کلنۍ سګنې مشاعرې په ویاړ شپږ عنوانه کتابونه هم چاپ شوي دي. په روانه خپرونه کې د سنزلګل مشاعرې رپورټ اوریدلی شئ.
د غبرګولی د میاشتې په لسمه نیټه د دارالامان تاریخي ماڼۍ د بیا رغولو چارې پیل شوې. د دې ماڼۍ لومړنۍ خښتې یو نوي کال له مخه د شاه امان الله خان د حکومت پر مهال لګول شوې وې. د دوو کلونو په موده کې کار بشپړ شوی و. د جوړولو چارې 22 تنو آلماني مهندسانو او افغان کاریګرو ترسره کړې. ماڼۍ 150 لویې او وړې کوټې درلودې چې د اماني دورې مامورینو کار پکې کاوه. دا ماڼۍ په افغانستان کې د کورنیو جګړو پر مهال ویجاړه شوې وه. نورال زموږ همکار رحمت الله افغان راکوي.
افغان ولسمشر د درلامان ماڼۍ بیا رغول د افغانانو غوښتنه بولي او ټینګار کوي د ملي وحدت حکومت اراده لري چې د لرغونو ځایونو د بیا رغونې په برخه کې شته ستونزې حل کړي. محمد اشرف خنی د سرګندونې د دوشنبه په ورځ د دارالامان ماڼۍ د بیا رغونې د مراسمو په افتتاح کې وکړې او ویل د یوازې د دغه ماڼۍ د رغولو پروژه نه بلکې د یوې سوداګریزي او دولتي ښاري خدمتونو د سیمې رامنځته کول دي.
نن ورځ د ملي وحدت حکومت پیړی په بیړنۍ اقدامات سره یو مهاله منځ مهاله او لړن مهاله نظر رامنځته کړي. د دارالامان ماڼۍ بیا رغونه د افغانانو غوښتنه وه او د ملي وحدت حکومت ټینګه اراده لري چې د تاریخي دورو بیلابیل ستونزې حل کړي.
د دارالامان لرغونې ودانۍ د بیا رغونې چارې د ښاري پراختیا عالي شورا د حکومتي لوړپوړو چارواکو او خصوصي سکتور په غونډه کې پیل شوې. خغلی غنی وویل د دغه شورا جوړول دا په ډاګه کوي چې حکومت کلک تصمیم لري چې بلابلې خارج ستونزې حل کړي. د دارالامان ودانۍ چې د کابل ښار په لویدیځ کې پرته ده د هیواد له لرغونو ځایونو څخه شمیرل کیږي چې په کورنیو جنګونو کې ویجاړه سوې ده. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت د معلوماتو په اساس چې د دارالامان لرغونې ماڼۍ د بیا رغونې چارې به په 50 پړاوونو کې له 4 تر 50 کلونو پورې بشپړې شي چې د دولت له ملي بودیجې به ورباندې 14.5 میلیونه امریکایي ډالر ولګول شي. دا ماڼۍ به دوه برخې ولري چې یوه برخه به یې سالونونه وي چې د لوړپوړیو بهرنیو او کورنیو ځانګړیو میلمنو لپاره ځانګړې شوې او دویمه برخه به یې موزیم وي چې لرغوني اثار به پکې ساتل کیږي. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د ماڼۍ د بیا رغونې د افتتاح په مراسمو کې وویل چې یا د ماڼۍ به په پخواني لرغونتوب او عظمت سره بیا رغول کیږي.
زموږ هیله دا ده چې افغانان به د دې تاریخي ودانۍ د پخواني لرغونتوب شاهدان وي او زموږ خلک به یو ځل بیا د هیواد د تاریخي ودانیو آثارو ښارونو احساس وکړي.
له بل پلوه افغان چارواکي د لرغونو او تاریخي سیمو ښارونو او ودانیو د بیا رغونې په برخه کې د خصوصي سکتور مدني ټولنو او خلکو رول مهم بولي او له دوی غواړي چې په دې برخه کې له حکومت سره پوره مرسته وکړي.
تیره جمعه د لوګر او شاوخوا ولایتونو شاعرانو، فرهنګیانو او د ادب مینوالو په لوګر کې د سنځلګل کلنۍ مشاعره او میله غبرګې ترسره کړې. زموږ همکار نجیب الله لوخیل دې مشاعرې او میلې ته ورغلی. د رپورټ ته اوریدلو بلنه درکوم.
د لوګر د سنځلګل لسبه مشاعره چې د جمعې ورځې تر ناوخته روانه وه، د لوګر په ګډون له پلازمینې کابل، لوی پکتیا او یو شمېر نورو سیمونه هم فرهنګیان او شاعران ورغلي ول. ویناوالو سګنۍ مشاعره په دې وستایله چې تر څنګ د سنځلګل دودیزه میله هم جوړه شوې وه. همدارنګه د لوګر ځایي چارواکو د سنځلګل د کلنۍ مشاعرې په ویاړ شپږ عنوانه نوي علمي او معلوماتي کتابونه چاپ کړي ول چې دا نوښت د فرهنګیانو لخوا ډېر وستایل شو. په علمي او ټولنیزو چارو کې د ولسمشر سلاکار استاد لال پاچا ازمون ازادۍ راډیو ته وویل چې
سږ کال د سنځلګل دودیزه میله هم ورسره ونمانځل شوه، یعنی عام میله و هم مشاعره وه. او دغسې میلې او مشاعرې زموږ د هیواد د فرهنګ د بډاینې په برخه کې، د رغونې په برخه کې، همدارنګه هغه مخینه چې زموږ فرهنګ د مشاعرو د میلو په برخه کې لرله هغه یې را ژوندی کړله. پخوا به په مشاعرو کې یوازې نیوکې کېدلې او هغه نیوکو به داسې مثال لاره چې تخریبي بڼه به یې لرله، مګر سږ کال یې په دې مشاعره کې چې کومې نیوکې وشوې په نظام باندې یا په دولت باندې، هغه نیوکې د سمون په خاطر وي، هغه په ډېره هنري ژبه باندې وي.
د سنځلګل مشاعرې یو بل ګډونوال وایي چې دا ډول مشاعرې د شاعرانو د افکارو د ترجمانۍ لپاره یو ښه فرصت او د بیلابیلو سیمو د شاعرانو د لیدلو یو ښه موقع وي.
اکرم ساجد هم د افغانستان د آزادې مناظرې د ټولنې یو تن غړی. ځینې شاعران خپله له ډېرو سیمو سره مخ دي چې هغه بعضې وخت نه شي کولی چې هغه څه چې د دوی د زړه آواز او د فکر او د مفکورو ترجماني ده، هغه شعر چې دوی د زړه د رښتینی احساس لکبل لیکلی ده، نه شي کولی چې هغه په جرات او جسارت باندې وړاندې کړي. او همدارنګه د دې په شان باندې نور مشاعرې هم چې دي، دوی د شاعرانو ترمنځ واټن کموي، همدارنګه د شاعرانو او د ادیب پالو او فرهنګ پالو ترمنځ اړیکې لا نور
د کوبرا په نوم یوې ماشومې په دې مشاعره کې حماسي ټپې وړاندې کړې. ځوان شاعر دیدار لونګ په خپل شعر کې د لوګر د سنځلو یادونه وکړه.
شپشې خاموشې راته سکون راکړې، شپشې او سندرې په ځان وشیندم، ته به هم ګورګورې په ځان وشیندې، زه به هم ګورګورې په ځان وشیندم. او نن به د لونګ سره لوګر ته ځم، نن خو به سنځلې په ځان وشیندم.
په سنځلګل مشاعره کې شاعر او ژورنالیست داود طپان هم خپل کلام حاضرینو ته وړاندې کړ. په لوګر کې د سنځلګل کلنۍ مشاعره د ګډونوالو په ولولو، خوښیو او چکچکو تر پایه روانه وه. ځینو شاعرانو پکې خپل او ځینو هم انتخابي شعرونه او غزلونه د ترنم په انداز وړاندې کړل. د خوست څخه ورغلي شاعر رحیم سکندر هم په زړه پورې ترنم وکړ.
او چی جان جانتا خون بولشو منگا دا اسمان دبا احسان تا خون بولشو دمرا خاموشی شی چی باران او چی باران تا خون بولشو.
لافغان قاموس لیکن کی ڈاکٹر محمد بئی جسمانی سرمو د ګوګل پښتو ژباړن په اړه زموږ د همکار نورګل شفق مرکه د راډیوي مجلې په یوه خپرونه کې اورېدلې وه. دلته له ښاغلي بعید سره د هغې مرکې دویمه برخه اورئ چې د قاموس لیکنې په اړه ده. ښاغلی عثماني د یو شمېر نورو پښتو ژبپوهانو او استادانو په همکارۍ غواړي چې یو نوی او جامع سیند رامنځته کړي او د دې لپاره یې پر یوه مرکز کار پیل کړی دی. د ښاغلي بعید نورې خبرې په مرکه کې اورو.
عثماني صاحب دا د قاموسونو په اړه کا وپوښتم چې تاسو په دې وروستیو کې یو ورځ په خپله فیسبوک پاڼه لیکلی وو او تاسو د قاموسونو په برخه کې کار کوئ، څه ډول د یو مرکز په اړه مو پلان نیولی چې جوړې کړئ؟ ما یې یوازې اورېدلی دي، نو که لږ معلومات راکړئ.
د دې لپاره چې پښتو ژبه بډایه شي، له فرهنګي یرغل څخه وژغورل شي، اوسنۍ لیکلې پانګه یې ژبنۍ پانګه یې خوندي شي، او په لهجو او په ګړدودونو کې موجوده ژبنۍ پانګه هم ثبت شي، نو موږ مجبور یو چې یو داسې مرکز ولرو چې یوازې په قاموسونو کار وکړي. ژبپوهان یا هغه څوک چې لږ تر لږه د سیند کښنې یا قاموس لیکنې په برخه کې تجربه ولري هغوی راغونډ کړي، او بالاخره د یوه ګډ کار په ترڅ کې داسې قاموسونه ټولنې ته وړاندې کړي چې اوسنۍ اړتیاو ته ځواب وویلی شي. موږ په د تیرو 15-20 کالونو کې دغې برخه باندې هیڅ پانګونه نه ده کړې. انفرادي کارونه شوي دي، اما داسې یو کارونه چې هغه همغه افراد چې په ځانګړي ځانګړي کارونه کوي هغوی ټول سره یو ځای راغونډ شي او بالاخره ګډ کار وکړي، دا لومړنۍ هڅه ده چې موږ یې کوو.
یعنی تر دې مخکې تیتو پرک دي؟
تیتو پرک دي. هر سړی مثلا د خپل ځان سره لګیا دی، یو قاموس یې لیکلی دی، په ډېرو زحمتونو قاموس لیکل نظر نورو کتابونو لیکلو یا څېړلو ته بې درېغه سخت او ستومانه کار دی.
بالکل. او د تکرار مخه هم نشي پکې نیول کېدی؟
امکان نه لري. نو په دې خاطر باندې موږ دا فکر وکړو چې که یو سړی په آلمان کې، یو سړی په لندن کې، یو سړی په کابل کې، یو سړی په تهران کې لګیا دی او قاموس لیکي، دا ټول ولې یو بل سره په اړیکه کې نشي؟ یو د بل سره د خپلو معلوماتو د خپلو کړنو تبادله ونه کړي، او بالاخره ټول ولې په یو ګډه پروژه باندې کار ونه کړی شي چې هم یې معیار لوړ وي، هم یې کیفیت ښه وي، او د هر لګانه بډایه وي،
هم په یو کار باندې دوه کسانو انرژي نه وي.
بالکل بالکل.
بیا مو یعنی دغه پلان خو مو نیولی دی، ورته څنګه مو دغه تګلاره مو څنګه ورته جوړه کړې ده؟ څنګه به دغه خلک سره راټولوي؟
دغه خلک سره په تماس کې شوی یو، ټول ژمنه کړې ده چې ګډ کار به کوي، تګلاره جوړه شوې ده، او مالی امکاناتو د پاره مو هڅه کړې ده، او یو څو ځوانانو ټټر ډبولی دی، تر یوه بریده پورې حل شوي هم دي. نو موږ په لومړي سر کې داسې فکر وکړ چې انګریزي پښتو قاموس باندې باید داسې کار وکړو چې دغه قاموس له ټولو اړخونو څخه یو معیاري قاموس وګرځي. په دې قاموس کې به موږ 100,000 لغتونه ولرو. دغه 100,000 لغتونه به د ټولو ژبې د ټولو متخصصینو لخوا نه په دقت سره کتل کیږي، ارزول کیږي، به ژباړې به کتل کیږي، انډولونه به کتل کیږي، او بالاخره به دغه قاموس د نورو قاموسونو د جوړولو لپاره یو بنسټ شي.
که مثلا موږ څانګیز قاموسونه جوړو بیا به هم لندې قاموس څخه استفاده پکې کیږي، او که مثلا څو ژبیز او یو ژبیز قاموسونه جوړو بیا به هم لندې قاموس څخه استفاده کیږي. په خو چې د دې جګړو د دې کورنۍ ستونزو د افغانستان د کورنۍ ستونزو نه پخوا په ژبه باندې علوم اکاډمۍ او پښتو ټولنې کار کړی و، قاموسونه یې جوړ کړي و. له هغې وروسته موږ دغسې څېړنیز بنسټیز کار نه دی کړی. کوم قاموسونه چې ما جوړېدل د همغه قاموسونو په بنسټ جوړېدل، سره ښکته پورته به کېدل او بیا به په بل نامه باندې چاپېدل. دا ځلې به موږ یو نوی قاموس جوړوو چې د نوي وخت اړتیاوې پوره
کړي. ښه، اوس یو خو تاسو یې چې د سیندکنې په برخه کې تجربه لرئ او لیکلي مو دي، نور یعنی داسې مشهور څوک دي در سره په افغانستان کې او په نورو هیوادونو کې؟
شته دي، خلک شته دي. ډاکټر صاحب اکرم ملکزای دی په جرمني کې، پوهان صاحب زیار دی، استاد صمیم دی، او ځینې داسې څېرې چې هغه د ژبې په برخه کې یعنی واقعا سترګې وراوړي. بهان صاحب دی او نور استادان دي چې هغوی موږ سره ژمنه کړې ده چې همکاري کوي او داسې ښه کلکه ژمنه مو ترې اخیستې.
نو څه فکر کوئ کله چې د خدای په فضل او د تاسې په هڅو دغه قاموس یا دغه سین جوړ شي، څومره ګټه به وکړي؟ ګټه خو به کوي، یعنی د کمپیوټر په ساتھه، د انټرنیټ په ساتھه، او په خپل د په کتابي بڼه، یعنی څومره مرسته کولای شي خلکو سره؟
دا به بدریغه ډیره مرسته وکړي. دا به د انګریزي ژبو خلکو او د پښتنو ترمنځ یو پول وي. د پلبا پر سر باندې به هر ډول علمی او فرهنګي تبادله کیږي.
بیا حتی داش باړل کې دیم شي نورو ژبو ته؟
ولې نه، خو د دې پر ځای باندې چې قاموس وش باړل شي، ښه دا ده چې قاموس باید ولیکل شي،
یعنی په هماغه دوو ژبو ترمنځ باید
ولیکل شي، نه دا چې وش باړل شي.
ښه، تاسې ما اول پوښتنې ته په ځواب کې د لهجو خبره مو کړه، او لهجو له مخې افغانستان یو غنی هیواد دی او ډېرې خوږې لهجې مونږ لرو، او په هغوی کې ډېرې خوږې کلمې شته دي چې مونږ ترکیبونو یا ترکیبی کلمو ته یا د بلې ژبې یوې کلمې ته نه اړکیږو. نو دې ته مو څومره پام کړی دی چې لهجو نم ځینې لغتونه راټول کړي؟
موږ ته دا لومړیتوب لري. د پښتو یو نیکمرغي دا ده چې لهجې ډېرې دي، او هر څومره چې لهجې ډېرې وي هغومره یې ژبنۍ پانګه ډېره ده. له بده مرغه دغه پانګه لا هم له خلکو سره پاتې ده او ثبت شوې نه ده. نو موږ ته دا لومړیتوب لري چې دغه پانګه موږ خوندي کړو، ځکه اوس ټوله نړۍ د یو کوچنی کلی ګرځېدلی دی، خلک له یو بل سره اړیکې لري، او دغه ارتباطات او اړیکې د دې سبب کیږي چې ځینې لهجې ومري. موږ هڅه دا ده چې مخکې له دې چې دغه نسل چې دا اوس موجود دی چې دا لاړ شي، موږ باید د دوی دغه ژبنۍ پانګه را سره خوندي کړو. په نورو هیوادونو کې د لهجو د خوندیتابې لپاره حکومتونه او فرهنګي مرکزونه ځانګړي بودیجې لري. افغانستان کې خو په ټولیزه توګه د ژبې لپاره کومه څوک بودیجه نه لري، نه څوک ورکوي ورته. خو د خواله رسنیو په درودیدو سره دا یو ښه کار وشو چې خلک اوس په خپله لهجه باندې لیکنې کوي، په خپله لهجه باندې خبرې کوي. که زه د یو ولایت یم یا یوه لهجه لرم، هغه بل ملګری مې د بل ولایت دی بله لهجه لري، هغه په خپله لیکي، زه په خپله لیکم، زه د هغه د ژبې نه زده کول کوم، دای د ما د ژبې نه زده کول کی. په دې توګه هم لهجې وده کوي او هم یې د ورکېدو مخه نیول کیږي. دا یو نعمت شو د دې خلکو او د دې ټولنې دپاره. او زه همیشه دا ډېر کالونه کیږي چې ځوانان هڅوم چې وایم هغسې چې د په خپل کور کې د خپل مور پلار او خویندو ورونو سره خبرې کوي، په فیسبوک او خواله رسنیو کې هم غسه لیکل وکړي، د دې سره لهجه بډای کیږي نور هم.
دا دلته یو شوخی وکم، ما یو ورځ په ځاځیواله لهجه او چی لیکلی په فیسبوک کې، کنه نیو چاراته لیکلی وای دا د چی شی لیکلی وای خپل می ورسره کوله لکوله لکی.
خواندیم دغه د چی یو سړی
یو څه مختلف څه هیڅ
هیڅ وکي چې زه مثلا نن داس یو څه اورم چې دا هم زما د ژبې و برخه ده. دا ډیر ښه حالت لري. تاسو ورشئ د نورو هیوادونو خلک وګورئ، په معیاري ژبه باندې لیکل نه کوي، په خواله رسنیو کې فارسی د نږدې فارسی وګورئ، دغه څه شی لیکي چې بیخي نه املا املاوي، نه انشا انشاوي، نه معنا معناوي. زه ایران ورته پاتې شم، خو دا د دوی ترمنځ همغه رزنۍ ژبه ده.
او اختصار ورکړی دی، ډېری کلمې مختصری کړی دی،
بیخی کوچنی کوچنی کړی دی. نو دا ډېر زدت ډېر خوشاله یم. یو خدا دې چې د حساسیتونه دې منځځي. مخکې به یو چا ویل چې زما لهجه معیاري ده، هغه بل ویل چې زما لهجه معیاري ده. اوس دې نتیجې ته ټول رسیدلی چې نه د هغه معیاري ده، نه د ما معیاري ده، نه د بل معیاري ده. دا هغه وخت معیاري کیږي چې موږ ټول سره یو د بل په خبره پوه شو، یو څه ترا کړی، یو څه زوار کړم، یو څه بل ورکی، بلاخره
یو بل نه یو څه سره واخلو،
یو نوې ګډوله رامنځته کیږي. او دا په طبیعي شکل باندې را جوړیږي، نه دا چې موږ یې په لاس باندې جوړ کړو. دغه بیا معیاري ژبه ده.
بس خدای مو خپل کارونو ته ورسوه. ډیره مننه.
هیله کوم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د استعدادونو پالل او روزل که مهم دي، د استعدادونو تشخیص هم ترې کم نه دی. که موږ د خپلو تنکیو زلمیانو هغه وړتیا کشف کړو چې دوی یې پاللو ته لیوال دي، نو ډېره مرسته به مو ورسره کړې وي او اوږد مزل به مو ورلند کړی وي. په دې نقل کې چې اوس یې اورئ، کا یو زلمکی دی چې څوک د ذوق پاللو مخه نه ورکوي. غوږ به شو وږمې رشیدي ته.
د پیشوګانو انځورګر د جاپان د خلکو یو نقل. په جاپان کې د یو بې وزلي بزګر یو زوی چې کای نومېده، د انځورګرۍ سخت شوقي و. بزګر ګڼ زمن لرل، نورو له پلار سره په پټو کې کار کاوه، خو کای چې تر ټولو کشر و، په پټو کې کار ته ملا نه ټیټېده. ده به کرۍ ورځ انځورونه ایستل، او هغه هم د پیشوګانو انځورونه. د کای مور و پلار وپتیله چې کشری زوی د معبد روحانی ته ورولي او د هغه شاګردی کړي. دوی هم داسې وکړل. د کای پلار د معبد روحانی ته وویل، دغه زوی مې ډېر هوایي دی، په خیالونو کې ژوند کوي، تا ته مو راوس چې شاګرد دې شي، ګوندې ستا خبرې او تعلیم اثر ورباندې وکړي. د معبد روحانی ته کای ډېر هوښیار هلک ورښکاره شو، د شاګرد په حیث ومنه او څو کاله یې سبق ورکړ. د کای له شینتو، له بودیزما، له عیسویته، له اسلامه، له یهودیته، له جینیزما، له هندویزما، لنډه ده له هرې عقیدې او هر مسلک سره بلد کړ. کای په زده کړو کې خورا تکړه و، خو یو لوی عیب یې درلود. د درس په وخت کې به یې غلی کتاب بند کړ او دړه به یې راواخیسته. د پیشوګانو په انځورولو به بوخت شو. د پیشوګانو له انځورولو لاس نه اخیست. په فکرونو کې او په خوبونو کې یې پیشوګانې وي. چې قلم به په ګوتو ورغی بل کاری نه کوه، پیشوګانې انځورولې. یا هغه پیشوګانې چې په شاوخوا کې لیدلې، او یا هغه چې په خیال کې یې تېرېدلې. د مابت روحاني په اوله کې فکر کاوه چې کای به ورو ورو بدل شي، خو له پیشوګانو سره د کای دلچسپي کمیده نه، بلکې زیاتېده. چې څنګه به یوازې شو، قلم او د نقشې تخته به یې راواخیستل. د پیشوګانو په انځورولو به یې شروع وکړه. وروسته وروسته یې په دې هم زړه نه صبرېده. د معبد په دیوالونو، ستنو او د غلام ګردیشونو او روکي دروازو په کاغذي دړو او تختو باندې یې هم د پیشوګانو انځورولو ته مټې راونغښتې. د معبد روحانی به ورته په قهر شو او سپک پی کړ، خو عادت په کای باندې تر استاد هم زورور و. روحانی یوه ورځ ورته وویل، کای، لما سره ویره ده چې یوه ورځ به مجبور شم او درته به ووایم چې نور نو معبد پریږده، لاړ شه. زما په نظر ته به هیڅ وخت روحانی نشي، خو ډېر ښه انځورګر به درنه جوړ شي. زما مشوره درته دا ده چې روحانیت پریږده، هنر ته مخه کړه، ګوندې لوی سړی شي. کای استاد ته وویل، کور دې ودان چې حقیقت دې راته ووایه، او په دې دې پوه کړم چې زه څه کولی شم، څه نشم کولی. استاد پخه شپه چې په سبا به یې کای له معبد روانې ده، هغه ته دا هم وویل، رښتیا یوه بله خبره واوره، ګوره ګوره چې شپې مالی لویو ودانیو او لویو کوټو ته لاړ نه شي، همیشه په وړو کوټو او وړو ځایونو کې شپه تېروه. کای ته د روحاني دا نصیحت با بیزه او بیځایه ښکاره شو، خو لازمه یې ونه ګڼله چې په دې وروستیو شیبو کې د استاذ خوا ورپده کړي او بحث ورسره وکړي. په کای باندې خپل استاز ګران و، او معبد چې څو کلی پکې تیرو د خپل کور غوندې ورښکارېده. اوس چې له استاز او معبده بېلېده، ژړا ورتله. سپېدې چاودلې وې چې له معبده راووت. کای نه پوهېده چې چیرته لاړ شي. کور ته یې ستنېدل نه غوښتل. ځکه د پټو کار ته یې ملا نه ټیټېده. او هورې به پلار خامخا د پټو د کار ورته ویل. کای د یو بل معبد په فکر کې شو. ډېر لرې یو لوی معبد و، هغه ته د ورتلو نیت یې وکړ. له ساعتونو ساعتونو مزل وروسته د لوی معبد دیوالونه ورکره شول. کای په دې نه و خبر چې له اوږدې مودې راهیسې په لوی معبد کې یوې بلا ځاله کړې ده، او د هغې له ویرې ټول روښانیون وتلي او معبد شاړ پاتې دی. کای په دې هم نه و خبر چې په وروستیو کلونو کې څو ځله ډېر تکړه جنګیالي معبد ته ورغلل چې بلا ووژني، خو یو هم ژوندی راونووت. تیارې وزر خپاره کړي وو چې کای معبد ته ورسید. دروازه یې وډبوله، هیڅ څوک راونه وتل. بیا یې وډبوله، بیا هم څوک راونه وتل. کای چې په دروازه یې تکیه کړې وه د ستنېدو په فکر کې شو، خو دغه شېبه ناڅاپه دروازه پرانیستل شوه. کای سلام واچوه، ولې د سلام ځواب یې ونه اورېده. د معبد په منځ کې یو بل څراغ ولید. کای د څراغ خواته لاړ او یو ځل بیا یې په لوړ آواز سلام وکړ چې ګوندې څوک یې واوري او راشي، خو سلام یې بیا هم بې ځوابه پاتې شو. کای یوه څوکۍ ولیده. له ځان سره یې وویل، د معبد د اوسیدونکو تر راپیدا کېدو پورې به دلته کینم. کیناست او شاوخوا یې سترګې وغړولې. په هر څه باندې د وختونو دوړې پرتې وې او په هر چاک او جوله کې جولاګکو ځالې کړې وې. د په لوړ آواز وویل، د دې ځای پاکولو ته یو چړی پکار دی. د کای مقصد دا و چې ګوندې دا خبره روحانیون واوري او دی د چړی په حیث ومني. شېبه نیمه پس په مخامخ کوټه کې له کاغذي تختو جوړې روکې دروازې باندې د کای سترګې ولګېدې او په زړه کې ورتېر شول چې که په دې تختو باندې د پیشوګانو انځورونه وي ډېر خوند به وکړي. کای لکه سوري د انځورګري سامان راوایست او د روکې دروازې په کاغذي تختو باندې د پیشوګانو انځورول پیل کړل. تر هغو یې پیشوګانې وایستلې چې خوب یې سترګې درنې کړې. دغه وخت په معبد کې د خپل استاد خبر وریاده شوه چې په لویو کوټو او ځایونو کې مه ویده کېږه، او ویره ورولویده. په معبد کې د یوې کوچنۍ کوټې په لټه کې شو. آخر یې په یوه کونج کې یوه کوټنۍ ومونده. ورننوت او ور یې په ځان پسې پورې کړ چې ویده شي. نیمه شپه وه چې خورا بوږنوونکو آوازونو راویښ کړ. د دومره ویرونکي آوازونه په ټول عمر کې نه واورېدلي. سا یې بنده کړه او تر وسه وسه یې ځان بې حرکته واچوه چې ګوندې د بلا له سترګو پټ پاتې شي. بوږنوونکو آوازونو تر ډېرو پورې ادامه ومنده. د معبد ودانۍ لړزېدله. کای چې له ویرې د پاڼې غوندې ریږد اخیستی و، د تیږې غوندې ځان غلی او بې حرکته کړی و. ښه ډېره موده همداسې غلی زبون وهلی پروت و. سهار وختي چې د لمر پلوشې د کوټنۍ په کړکیو پرېوتې او رڼایه شوه، کای سترګې وغړولې. بوږنوونکي آوازونه نور نه اورېدل کېدل. راپاڅېد، د کوټنۍ ورې پرانیست. ده د معبد په منځ کې یو حیرانوونکی شی ولید. یوه لویه مږه. د یوه آس خوندې لویه مږه یې ولیده چې مړه پرته ده. کای په لوړ آواز وویل، چا وژلې؟ یوه خوا بله خوا یې وکتل، خو نه یې څوک ولیدل او نه یې کوم آواز واورېد. داسې چوپتیا خپره وه لکه هغه د تېرې شپې بوږنوونکي آوازونه چې یوازې یو خوب و. خو خوب نه و، او د آس په اندازه د لویې مړې مږې جسد ثابتوله چې تېره شپه دلته یو کوچنی قیامت و. وروسته بیا کای هغې کوټې ته ورغی چې روکې دروازه یې لرله او په کاغذي تختو باندې یې د پیشوګانې انځور کړی وي. پیشوګانې هماغه وې، خو یو تغییر پکې راغلی و. خولې یې په وینو سرې او لمدې ښکارېدې. کای پوه شو چې د داسې هنر پنځولی دی چې بلاو ته ماتې ورکولی شي. د وخت په تېرېدو سره کای مشهور شو. هر چا د ده د انځورونو د لرلو ارزو وکړه. هر چا د ده په آثارو کې جادویي اثر ولید، او نور به نو د معبد هغه بوډا استاد په دې خبره ویاړ کاوه چې دا دی و چې کای ته وویل چې معبد پرېږدي او هنر ته مخه کړي.
یونس تنویر ځوان شاعر دی، خو شعرونه یې پاخه، او لرنگینیو مالا مال دی. نورګل شفق یو شعر د کلمه کړی پام مور تر اړوم.
غزل شاعر یونس تنویر. شمرویا اوخکا اوخکا چچیدلې دیم پھوتا شمرویا اوخکا اوخکا چچیدلې دیم پھوتا اوس حسستا د تصویر شوم ورېدلې دیم پھوتا گلستان غوند ټول عمر گریوان چاک نه یم خیم گلستان غوند ټول عمر گریوان چاک نه یم خیم رضاوار دی وګموم خریدلې دیم پخوتا هغه کانه دغر نیم هغه کانه دغر نیم چې ملمر پټاو شاته لکریګ کرمالاتو چلویدلې دیم پوتا د وړې پیغلوټې نازا لوی لوی حوصلې دي دا واړه نازونه پرېږدا چالې دلې دي هم پوتا د تنویر د غزلونو وار خطا دی وار خطا دی د تنویر د غزلونو وار خطا دی وار خطا دی د اوبو په څیر روان وم رسیدلې دی هم پخوتا بو پتی روان وم رسیدلی دیم پخوتا
لوګری ساز د سرندې چیغي او د ځانګړو شکلونو انګازې لا هم د کابل ښار د خرابات کوڅې شاوخوا اورېدل کیږي. په وروستو کلونو کې د دې مکتب دوه مخکښ استازي ځلیدل، خو د بیلتون استاد تر وفات وروسته سلام لوګری یوازې شو. استاد که څه هم عمر خوړلی، خدا لارې لا پالي. استاد ته د خدای عمر ورکړي. زه د سلام استاد شاګرد احمدشاه لوګری ته ورغلی وم. لدا او ملګرو سره مې مرکې کړي. احمد شاه لوګری د خپل استاد وسندر امراته بولي پام ورته راړم. ظریف استاد در رباب غږولو دي څو کلونه کی
زه خو شپېته کال کی رباب غږوم
د لوګر په ساس کې ظریف استاد یو څه متفاوت دی له نورو نه هغه د لوګر د ساز سره ساز ده وسم چې د لوګر کوم سندرغاړی احساس کوي نو پایلې د سره ساز نه کوي او د احمد شاه جان سره به هم خبرې وکړو تاسو مهرباني وکړئ د سره ساز شروع کړئ مننه ظریف استاد دی ته ولی سر ساز وای
دا زموږ سلام دی دا سر ساز سلامی سی وای دا سلامی دا احترام د پټول افغانستان باندې پټول عوام باندې پټول دوستان باندې
ظریف استاد دا سر ساز سی دا یو شکل لري که مختلف شکلونه
مختلف شکلونه یو په بیرمی کې یو په کستوري کې یو په لو کې یو په بیرمی کې بار را کې یو سر ساز سلامی شته دی
ډیر خوږ او ډیر مشهور کوم دی
اندا پاڑی ریس ہو گئے
دا چې دا وستا سبغه غول دا وس په پاڑی کې وو
په پاڑی کې وسه دا ایجاد زموږ حاجی صاحب جدوری کړ خدای دی وبخي او ډیر بخوانای دا نغمه د ټول جهان پیرو خوشاله کی
د لوګر ځوان او مشهور سندرغاړی چې د سلام استاد د شاګردانو څخه دی او وس خپل هم شاګردان روزي احمد شاه جان دی احمد شاه جان ما ستاسو صفت ډیر اوریدلې مخصوصا د
صفت کړې د ظریف خان لوګری د صفت کړې دا چې احمد شاه ته کله وایم چې احمد شاه راځه په خندا راځه ډیر خوشحالي جوړ شي
احمد شاه جان نن به څه راته وغږی
خپل سلامونه وړاندې کوم پازل سلامونه زه ستاسو په خدمت کې یو سندره د لوګر دا سندره سه اوس زه تاسو ته وایم دا سندره تقریبا پانزوز کلا کسلوی کلا مخی دا سندر ویل شوید
دا با چاوهی لی اول
اول دا سندر از ما استاز ویلی دا استاز سلام لوگری
میره بانی
از بیجاده ما
Sandy.
زیاته مننه کور مدان
دولکی ورده
یو بل تفاوت چې احمد شاه جان ما ویل دی هغه داده چې د استاسو دولونه چې دی دا په خوانی شکل سره دی او عالم جان یو ډیر په خوانه یو ډیر زول دول ساتلای دا عالم جان ستړی مس
خیر سه سه ولته څنګه هي جوړې تکړه
عالم جان دا راته وای چې څو کال اوسو چې دا دول غکې
وز بوتل یو دوه اسکاله بوتل چې زدا کار کوم
دا اوسنی دولونه چې دی دا خود چرمن نه دی او لرګی هم نه اکثره وخت بل شهید استا د دول پیسې کې یو څراته وغه گیګه دا د دولک ده کنه دا څه فرق لري له دې اوسنی دولکان
خو اصلي د دلوګر پټول جهان کې مشهور دولک دلوګر ده تنابی د تناب او د سرمن او د چمړه باندې جوړیږي دا خو د موږ دلوګر د خلکو رسم رواج ده بل څوک دا نو د انډیا والا شرازي مطلب د پاکستان له وړي هغه ناټو والا دی هغه مخته پدارت نه
ان دې هغه غږ له دې سره فرق لري
ډیر توفیل ډیر فرق لري
څنګه دا څه فرق لري
فرق دا ده چې دا ټول د دې غږ خوګ ده او ډیر ځای پورې خلکو غږو ته رسیږي
ته یې واره ته وټه کوه دغه خالي یې واره وټه کوه یو ډیر متفاوت غږ ده
خپل ځانم خساتو وز موږ په کور کې ورسه دماغ خان وری مادي تخلق کړی دي زموږ چادان ته دا کاغذ ظریف ته معلوم ده اته زره روپیه افغاني مخالي انوري ورته اخیزي ټول ډولکانو ډک دي
څو کس نور ډولکیان دي د لوګر وسط
لوګرای ده بیل لوګرای ده جیلونی ده مخزدا ډیر دي زلمای ده کبیر استاد چې هغه ډیر لټونو نه مشهور ده
ټول هم دغه د چرمنې ډولغه گئی ډولکه گئی که هغه د نور غږ
د نور د نوی نسل چې راوتلي دغه بس بیچارهګان په دغه نټو باندې شپې دی دا نټو والا باندې دغه نسی والای پر دی اول والا دغه گنجشکاک دغه د ډولک د دین څخه غولای
گنجشکاک والای نه څنګه غولای په څونی وخت کېدای سي او څوک ډولک زده کی
والا خو هغه د مخ پر تعلق لري ما په خپل سر زکړې د خپل سرانه یم نه د چا شاګردی مې کړې ده د چا پښتنه کړې ده اما چا جان دي ته ټول ته معلوم ده د هر ولایت هر سندرغاړي سره
زما سفتی نسته
ظریف استاد ته داسې وکه یو رباب اتنی سندره وغږوه دی به صرف ډولک در سره ووایي زیاته مننه
قربان شم.